السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د دوه اړخیزو اړیکو او پسیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبري وکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې پسیمه کې ثبات او د همکاري پراخوالی د افغانستان لومړی ټوپ دی. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عراقچی ټینګار وکړ چې ایران چمتو دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هڅې مخته یوسي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مشورو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ تایید کړه چې ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره ورته د منځګړیتوب وړاندیز کړی چې دوی هم ورته لبیک وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره د سیمه ییزو مسایلو په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د نومبر په 12 خپور کړی، ویل شوي چې دواړو وزیرانو په دغو ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات د خبرو اترو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې فلسطیني ادارې او جرمني هم دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې لیکلي چې فلسطیني دولت د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د تصویب د هرکلی ترڅنګ د سولې د پلان د سملاسي په لیکولو پر اړتیا ټینګار کوي. بلخوا د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وایټ فال د سیشن بی پروس په خپل څرګندونو کې د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان تصویب یو ښه خبر وباله او هرکلی وکړ. له پلان سره سم په غزه کې یو سوله ساتي نړیوال ځواک ځای پر ځای کیږي او پر راتلونکي کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. په داسې حال کې چې روسیا او چین له رایه ورکولو ډډه وکړه، د امنیت شورا ټولو نورو 13 غړیو هیوادونو د دغه پلان ملاتړ وکړ. متحد ایالات وایي دغه پلان په نړۍ لا مسؤونه کړي. د قزاقستان په جنوب کې تیره شپه په یوه کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي چې نه یې ماشومان دي. دا پیښه په الګا باس کلي کې رامنځته شوه. د بیړنیو خدماتو مسؤلینو ویلي چې درې کسان نور د بیهوشۍ په حالت کې ژغورل شوي دي. تر اوسه د دغې اور لګیدنې علت نه دی څرګند شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې د ژمنې تر څنګ د اور لګیدنې د لامل په اړه د پلټنې امر وکړ. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وایي چې د چارشنبې په ورځ به ترکیې ته ولاړ شي او هڅه به وکړي چې د سولې خبرې او له روسیې سره د جګړې د بندیانو تبادله بیرته پیل شي. استانبول د روان کال په پیل کې د روسیې او اوکران ترمنځ د مستقیمو خبرو د درې پړاوونو کوربه و چې بې نتیجې پای ته ورسید. ماسکو چې وړاندیز شوی اوربند یې رد کړ، له هغې رئیسې د اوکران پر ښارونو بریدونو ته زور ورکړی. زلنسکی د سیشنبې پر ورځ ویل موږ د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره چمتووالی نیسو او د حل لارې لپاره وړاندیزونه به له خپلو شریکانو سره شریک کړو. هغه نه دی ویلي چې ترکیې ته په سفر کې به له کومو چارواکو سره ګوري. په می او جولای میاشتو کې دواړه لوري یوازې یو بل ته د بندیانو او په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو پر سوال رلو موافقه وکړه چې د وروستۍ تبادلې په ترڅ کې چې د اکتوبر په لومړیو کې ترسره شوه مسکو او کیف هر یو 15 بندیان سره تبادله کړل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوري. یونیسف د افغانستان په شمال کې د دوه نوو مخکنی زلزلې د ویجاړۍ او تازه معلومات خبره کړې دي. یو شمېر سلسله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوې ده، عوام ورځ پر سړېدو د کورونو وران ویجاړ دي، په خیمه کې پراته سو
سرپناه نه لري او کورونه مړه شوي دي، دښته کې ژوند کوو.
په خوست کې د زلغوزیو سوداګر هم شکایت لري، هم یو وړاندیز
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی، هر هیوات د خصنه پرواز وشي، اقرادات وشي، چغلنځه 15 لک تر شي، پرسه کول د 15 لک یز په 1.5 لک دی.
نن د نومبر 13 د ماشومان او د زورولو د مخنی نړیواله ورځ ده.
د ماشومان او د مسولیت او ساتنې عمده مسولیت د دولتونو په غاړه ده، او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسولیت لري چې هغوی د ماشومان او دغه آسیب پذیری وپیژني.
وړاندې په خبرونه کې دا هم واورې چې ولې یو شمېر کسان د ډار او ویرې له فلمونو خوند اخلي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې لا 900 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي. یونیسف زیاتوي له دې عمله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډ مهاله سرپناو یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسي شي. دغه اداره زیاتوي چې د دې سلسلې له امله لسګونه ښوونځي او ښوونیز مرکزونه وران شوي او د اوبو نشتې شل زیرمې هم له کاره لوېدلې دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسیدونکو چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 منټې ل شپږ اشاریه 3 درجې زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړۍ رښتینی کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویپان باندې خبر کړي ویلي په غزمنو سیمو کې 800 سرور او کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لړمحاله سرپناو کې اوسېږي. اهم گاونډیان ورته ځای ورکړي دي. د یونیسف په وینا د ارزونې لمخې دي زلزلې په شپږوي سیمو کې ورزنې ژوند ګډوډ کړي، خونځي او د زکړې ځایونه چې شمیرې یو نوی ترسيګي ځانمن شوي د بو اتل سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګا د حفظ الصحې وضعیت هم خنډ دی چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف د غرض وایي چې پر ماشومان او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوي هم ورستر بلې زیاتېږي. د راپور پټکو د دغه زلزلې د زیانونو پاړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږوش کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغیزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکو چې په زلزلہ کې کورونه ویجاړ شوی وای اوس مهال په یخنۍ کې لخپلو کوچنیو ماشومان سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزلہ شوی دا عوام راس پر سړیدو د کورونه وران ویجاړ دی. په خیمه کې پراته سو ډیر یخه د مرزي لیا خو بي وسیله خو بي پیسې کې بلخ هیڅ شي نه سد خوراک د پوخاک نو پته ما سوچ ته کومه کې کومه کونه نشته نه پینځي باید موږ غمو وخړل سي څوک نشته چې موږ غمو وخړي وضعیت ډیر خراب ده نو بد حالت کې استو.
د سمنګان د تشخورغان سیمې یو اوسیدونکو خان زمان هم ازادي راډیو ته ویل چې په دغه زلزلہ کې ټول کور نه لیدل اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مونږ شوي دي، دښت کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګیږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلې د پلي کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیسی همکارو بنسټونو 200,000 او 100,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالر بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالر بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15 غونډه کې ویلي نړیواله ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونتړي. نو موري د سیشمبي په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې د اچاره بد مرستو او همکاري پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقید د دې تازه سرګندونو پاړه سند دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اگست په 1 د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختي ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 3000 ټپیان او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلې لا هم تر خیمو لاندې په نهچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
خصوصي سوداګر وایي چې سږ کال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابر ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بل لور ته ځایي مسولین وایي چې سږ کال یې چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او یو کیلو زنغوزی یوازې په $1 هغه هیواد ته صادری شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو به یې ټیټ دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوند ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لار او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ته وویل:
یمې خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی، ډېر هیوادونه دي، هر هیواد ته د خصنه پرواز وشي، اقرادات وشي، چغلنځه 15 لک تر شي، پرسه کول د چغلنځه 15 لک وو، یز په 1.5 لک دی، درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوږدمهاله حل لار دا غني چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي:
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورتر شامه کیغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوه د لکه 20 غونته یو کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنه وي خطو سخپلا وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګریزو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل:
موږ په سلاسله جې کنټینر دي، هیڅ نه جلغوزي کوم خرابول لري، نه کوم بل کومه ستونزه لري. ډېره خال یار مو چې څومره پښتنه وکړي د غلیارې په دغه لاس ورځو کې نه بيخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو وی دل دغه کرایه ډېره کم شوی دي، ټوټې کړي دي، هم ترکیش ایرلاین کم کړي دي، آریانا کم کړي دي، نور به کوم یعنی یو نیم ډالر ته یو ډالر ته پی کرایه رسیدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار وویل:
موږ د هیواد غټه شتمنی لاندغه زنغوزی څخه غلاسته راځي، نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي، نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخلوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د زلخوزیو د تاجرانو د ستونزو پاړه مو له خوست راپور اوریده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بې لوړې شوې دي. د سازمان په راپور کې لیکلي سره لدی چې د اسارو بې شي دي، خو په افغانیو د خوراکي موادو بې څنګه څل لوړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بې وسله کورنۍ وای کار روزګار نشته. جزئیات په دې راپور کې.
ما خودم توانایی تا دوا گرفتن شورم.
د کابل اوسیدونکو کې فریباد دریو معلومه مشمانو مرده. د حقیقت خوند په دفتر کې د صفاکاری دند کوي او په خبري په ډیر وضعیت کې په یو کرای کور کې ژوند کوي. هغه د سیشن می پوره د نومبر 13 ازادي رادیو ته ویل چې د حواله سړې دو سره سم د خوراکي او سنتوکو په بایو کې هم لوړواله راغله چې خلک سخت اندیښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز بر روز سرد شده میره، مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره، تفاوت در بورجیار 400-300 شده، همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلکای 3 طفل مریض ملول دارم، من خودم توانایی حتی دوا گرفتنشان مواد سوخت ندارم، چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم و امور گذران میکنیم.
د خوړو او سنتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړې. د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکو ناصر چې د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، ازادي راډیو ته وویل د کابل یو دکاندار ظریف ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې تر دې چې بېوزله خلک د اخیستلو توان لا نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دغه سازمان پرون دوشنبه د نومبر 18 په خپل کلی راپور کې ویلي سره له دې چې د اسارو بای خېدي خو په افغاني او د خوراکي موادو بای لوړې شوی او د افغاني او ډالرو د بایو ترمن توپیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د یو شمیر خوراکي موادو په بایو کې کم توپیر راغلی، خو د راپور په ټکو د ژمي په موسم کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د فعالیت د کموالي له امله خلک د نرخونو له بدلونونو سره مخ دي. د راپور له مخې د غنمو، وریجو او مالګو په بایو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د وړو بای بیا لږې لوړې شوي. WFP ویلي د سبزیجاتو په ګډون د ډیزل او په بایو کې هم زیاتوالی راغلی او د کم کیفیت لرونکو تیلو په وارداتو د محدودیتونو لامره د ترانسپورت لګښتونه زیات شوي او په بازارونو فشار راوستي. دغه سازمان د تورخم پولی تړلو د بایو د لوړوالي اصلي لامل بللی. WP د کار په بازار کې د دوامدار کمزوري پاړه هم ویلي او ویلي دي چې د ورځنی مز کارګر په اوسه ډول په اونۍ کې 2 ورځې کار مومي او ورځ مزدوري هم تر 300 افغاني ورسېدلې. په داسې حال کې چې د سازمان په خبره د تیر کال په پرتله د بیا ټیټه ده. سازمان ټینګار کړی چې د کډوالو پر اخر استنیدنې هم د کار په بازار سخت فشار راوسته. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د اکتوبر په 19 د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوګي د شدت په اړه خبرداري ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان دغه راز د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ زیاتې شوې، د دوی بودیجه کمیږي. د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان د 23 میلیونو ډیر اوسیدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه یو شمېر نړیوال خبرګونونه څرګند شوي دي. تفصیل له نوریاس نوری څخه اورو. نوری صاحب مهرباني.
بله شیبر صاحب مننه. د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اړه د نړیوالو خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په یو بیان کې چې نن سه‌شنبه خبرلان تاسو ته ولې د غزې لپاره د امریکا په ملاتړ د پریکړه لیک تصویب په سیمه کې د اوربند ټینګښ لپاره یو مهم ګام وباله. ګوتیرش وویل اوس دا اړینه ده چې دغه ډیپلوماتیک حرکت په عملی او بیړني ډول اړینو اقداماتو ته واړول شي. نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه په غزه کې د بشري مرستو د زیاتولو لپاره ژمن دي. ګوتیرش دا هم وویل چې دا مهمه ده چې د امریکا د پلان دوهم پړاو ته چې سیاسي پروسه او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دوو دولتونو د رامنځته کولو حل لاره ده لاره هواره شي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د امنیت شورا لخوا د تصویب شوی پریکړه لیک هرکلی وکړ او هغه یو تاریخي اقدام وباله. ښاغلی هرزوګ په یو اعلامیه کې چې د هغه د دفتر لخوا خبره شوی ویلي زه غواړم ولسمشر ډونالد ترامپ ته د دې مهمې لاسته راوړنې مبارکي ووایم. هغه همدارنګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې فلسطیني مشرتابه ته دا واضح کړي چې باید اصلاحات پلي او ترهګرو له تمویل څخه لاس واخلي. اسرائیل تل پر فلسطینی ادارې چې د لویدیځ غاړې پر ځینو برخو کنټرول لري انتقاد کړی چې هغو کسانو ته پیسې ورکوي چې د اسرائیل په زندانونو کې ساتل کیږي او هم پر اسرائیل د حمله کوونکو د کورنیو غړي ته میلوي. نوموړي د غزې د بیا رغونې چې د امنیت شورا په تصویب شوي پریکړې لیک کې یادونه شوې او د اوسیدونکو لپاره د ښه ژوند خبره شوې ملاتړ وکړ. فلسطیني ادارې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پریکړې لیک چې دیارلس غړو یې ملاتړ وکړ او روسیې او چین ورته له رایه ورکولو ډډه وکړه ملاتړ کړی دی. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه لیکلي چې فلسطیني اداره د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک د تصویب د هرکلي ترڅنګ د غزې لپاره د امریکا د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول هم د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان د تصویب هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دغه پریکړه لیک ښیي چې د ملګرو ملتونو سیستم کار ورکوي. له پلان سره سم په غزه کې یو سوله ساتي نړیوال ځواک ځای په ځای کیږي او پراتونکو کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله ګڼي تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلو مادو د پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوي. خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزې ته سوله ساتي ځواکونه لیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک تصویب اړینو. دغه پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي چې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پر پروګرامونو څارنه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د نومبر اتلسمه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی له زورونو او ورسره تاو تریخوالی د مخنیوي او درملنې نړیواله ورسره په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 14 کلنه کې په افغانستان کې په ځلونو د جنسی تیریو بچه بازی او فیزیکی تاوتریخوالی قربانی سوی ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنی دو وروسته فرانسې ته کډه سوی او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده. ازادي راډیو ته وویل د جنسیت لاملای د پلار لخوا تر سخت او تریخوالی او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېده، خو کابل کې د خطرناکو او بدتر کسانو لاسته ولویده.
ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم. خیلی زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد، اولین کسی بود که دیگه بالای من دست اندخ میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زی چی کابل تا ولارم حتا میوکره چی یو کار پیدا کرم، خوی و سری لدزان سر بوتلم او در جنسی تیری حتا ای رابانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینه و یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډیره وړوم ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډیره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نه سوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ یوازینی جنسیت بدلې وه او له همدې امله له ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروا بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده شوې ده. مروا چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی، د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروا د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده.
مجبوریت خو پوره یې ما ځینې نه شوی ساتلای میایوانه نشو زنو دولت اوردین نشو متلای خپل په وخت ما بلا کو کی کالی مالی منځل کور کی بنو مالی چې خپل بخلار شي سبب یې خلک ته خبرونه کیږي بس د دنیا زلخ چا مو کیو
دوی داسې محل د دې وضعیت قربانی کې دوه خبره کوي چې نن سه شنبه د نوومبر 13 مال ماشومان د جنسي ګټي اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې د جنسي زورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قربانی شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکي رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډیری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
دا مالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت هم اړتیا لري. ولې په ټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت یې د دولتونو په غاړه دی، کوم چې هغه هیوادونه چې ژمن دي د ماشومانو د حقونو کنونسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یا د حفاظت قوانین لري، دغه څوک چې حاکم دي. او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني او خپل ماشومانو ته آګاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې.
د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتي او د جبري ودونو قربانیان انجونې چوپتیا ته اړ باسي.
له پیړیو راهیسې څېړونکي دې ته حیران دي چې ولې له بیرودونکو پیښو للیدو خلک خوند اخلي. په دې اړه نوې څېړنې شوې.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکي صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بېله دي چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یوه بله څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یوه کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بېلابېلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وې. سکرینر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش ترسره کولی شي، یعنی د کنټرول شوي ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که څه هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ